مننه ستاسو آرا شماینده او زدی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو یو سات دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وی اداري فساد تر ډیره حده مهار شوی دی. نن جمعه د زمري اسد 19 د اگست لسمه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
لمدني ټولن ولولا مایکرام نه لمیرمن ټول نه ورڅ د شریکس دا دی یو فټ کارت نه ده دا دی یو بنسټ کارت دا دی یو ملت کارت.
د افغانستان ولسمشر ویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد تورن نسی. د سولې ولسی حرکت لزګونه غړي نن جمعه له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې خپل ورستي غونډه وکړه. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل چې نن به دوی له کابل مزار شریف ته پلي روانېږي او له ځان سره د سولې او یووالي پیغام لیږدوي. د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي چارو مسؤل عبدالملک همدرد له خپل غونډې وروسته ازادي رادیو ته ویل
څلوېښت کسانو پورې ملګري د اتصاب په ډول تر مزارې لڅې پښې ځي او نور ځوانان مشران پر بایسکل موټر سایکل موټر او همدارنګه په پښو په بوټو کې څپلو کې هم تلای سي.
د سولې دغه کاروان چې له هلمند را پیل شوی او تر کابل پورې پلی لاره وهلې ده. په تیره یوه نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیه ناستی وکړی. دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د شکیلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتون وهل او له ټولو لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. پرون په هرات ښار کې به چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او دولس تنه نور ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه مازیګر شپږ بجې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په وسیله سوې ده. د وی په ټاپیانو کې یو شزه او دوه ماشومان شامل دي. شغلی فرهاد ویل د چودنې هدف یو پخوانی قبندان وو.
هدف عمل انفجاري
د دې چودنې هدف په شینډن ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پخوانی قمندان مولا امیر و چې هغه په چودنې کې برسیران ټپي شوی دی. له بده مرغه د څلورو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. په هرات کې دا چودنه په داسې حال کې کېږي چې په همدې ورځ د دې ولایت د اوبه ولسوالۍ د امنیت قمندان له یو برید څخه روغ ووت. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې چودونکي مواد د امنیت قمندان په رینجر موټر کې ځای پر ځای سي و چې چودنې یو سره تیری برسیران ټپي کړی او بل چا تازیان نه دی اوښتی. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اژانس ته یو پاکستانی چارواکي کړې ده. جرمني خبری اژانس د دې پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په حواله ویلي چې له 2015 میلادي کال څخه پاکستان پر ډیورند کرښه د وسلولو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د نیمه پوځي ملیشو تر شلو زیات نوي کنډکونه جوړ کړي او روزلې دي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 ملیشه سرتیري د ډیورند پر کرښه د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل سوي دي. جرمني خبری اژانس د یو بل پاکستانی چارواکي په حواله ویلي چې د دې ملیشه سرتیرو نیمایي برخه روزل سوي او ځینې یې له مخکې ځای پر ځای سوي دي. جرمني خبری اژانس وایي د افغانستان دفاع وزارت پر ډیورند کرښه د پاکستانی امنیتي ځواکونو د زیاتېدو په اړه په احتیاط عکس العمل ښولی. په راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرچینو په حواله ویل سوي چې که چیرې دغه اقدام د وسلولو حرکتونه کم کړي مثبت دی، خو یادونه یې کړې چې تر دې مخکې دغه ډول اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا پلان لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضايي ځواک د دې هیواد د پاوز د شپږمې څنګې په توګه رامنځته کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځمې په ورځ په دفاع وزارت کې د وینا پر مهال وویل، هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلولو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو. نوموړي زیاته کړه، په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل مهم عنصر دی. زموږ رقیبانو لا د مخه فضا په یوې احتمالي جنګي سیمې بدله کړې ده، او دا ګواښ به د امریکا متحده ایالاتونو ته ګزار ورنه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا لاسبری واوسي او دا کار به وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیټې پرون پر خپل ټویټر ویلي، په یمن کې هغه روغتون چې زموږ د ټیم لخوا یې ملاتړ کیږي، له 15 کلنۍ څخه د کم عمره 9 ماشومانو مړې ترلاسه کړي. دغه راز د 150 ماشومانو په شمول 48 ټپیان هم ورورل سوي دي. راپور نوی دغه ماشومان د ساده ولایت داهیان سیمه کې په یو بس کې روان و چې بمباري ورباندې سوي ده. د هوسی یاغیانو د روغتیا وزارت ویلي چې په برید کې ټولټل 43 کسان وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. د سعودي په مشرۍ د سیمې د سنی هیوادونو یو ائتلاف له تیرو 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو هوسی یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. هوسی یاغیان د یمن د پلازمینې صنعا په شمول د دې هیواد د شمال پر لویه برخه کنټرول لري. د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 10,000 کسان چې ډیری ملکیان دي وژل سوي دي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د وروستیو موندنو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2016 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د وی فعال د مرګ مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خبره سوي ویلي، او ګول سفر مراد واچي له ازادي راډیو سره یې هم منظمه همکاري کوله، د هغې د ژورنالیستیک او د بشري حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سو. د کمیټه وایي د ترکمنستان حکومت باید د مرادو د مړینې په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت اعاده وکړي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت په یو اعلامیه کې ویلي، د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې د اوګل سفر مراد و مړینه سیاسي انګیزه لري. مراد و د 2016 میلادي کال په جون میاشت کې د پولیسو لخوا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې ونیول سو، وروسته له دوو نورو فعالانو سره چې یو د هغې ورور و محکومه سوه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دوی د ناسمو تورونو له کبله محکوم سوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي په قراردادونو کې د اداري فساد مخنیوي لپاره ډېر ټکي په پام کې نیول سوي.
هیڅ قرارداد تدارکاتي ما بدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتي باید از امکان پذیر نیست.
برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د دغه شرکت د پروژو په لګښت کې د 4 میلیارد افغانیو د حساب کتاب په اړه معلومات نسته. په غزنی کې د وروستۍ جګړې په اړه هم معلومات درکوو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د چین او روسیې د ګواښونکو اقدامات په وړاندې فضايي ځواک جوړوي.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated on-orbit activities that could enable them to maneuver their satellites into close proximity of ours.
خبرونه په دوه منیمای کې دوه اونیس پروګرامونه خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. دا خبرونه د شمشاد زدرن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په افغانستان کې د سهار 8:00 او 9 دقیقې دي. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د اداري فساد مخه تر ډیره حد نیولې ده. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د ادارې په کانفرنس کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. خو د افغانستان ځینې اقتصادي څیړونکي وایي د فساد د لویو دوسیو لرونکو کسانو په وړاندې لا هم اقدامات نه دي سوي. تفصیل له اجمل انه.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونه د ملي تدارکاتو د ادارې په یو غونډه کې وینا کوله، ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نو مولوی ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یو ملي اړتیا او تعهد دی، او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړي توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. ویل پوخا قراردادونه د کار لپاره نه، بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د په وینا د تدارکاتو کمیسونه ولی شورا وتوانید چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلی غنی د اداري فساد په وړاندې مؤثرې مبارزې لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړه. ویل چې په دې برخه کې شته کمزوري باید لري شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نو مولوی د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قرارداد یک اصل اساس.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. لدی وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسی سطحو لخپرېدو پرته امکان نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګ ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمولو لپاره باید کورني صنایع او تولیداتو ته وده او لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو څلورو کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. ویل چې د ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولې. ښاغلی عبدالله ویل چې د دې ادارې له رامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیایي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وې. خو د نوموړي په وینا د دې ادارې په رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزي وایي دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود و. ولسمشر اشرف غني وغوښتل چې دا بهیر تر خپلې څارنې لاندې راولي. خغلی حافظی وای د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې پارک یو واحد مرکز سر سارن لاندې راغلي. نو مولوی وای دا خی اقدام دی، خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. ازرخ شافیزی وای د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولې 400 پانی یا 500 پانی دوسیه وګوري، نو اړ دی چې یو بل چاته وسپاري. وس هغه دویم کس چې دا دوسیه ګوري څومره ژمنه او متحد دی، دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. خغلی حافظی زیاته کړ چې تمه وه حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي، په ځانګړي توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لوی دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزي زیاتی له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
عمردل چې د افغانستان ولسمشر د ملي تدارکاتو اداري کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حده کنټرول شوی دی. بلخو د افغانستان برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواه کې دغه شرکت د پروژو په لګښتونه کې د 4 میلیارد ډالرو حساب کتاب څرګند نه دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي کومې مرستې چې دغه شرکت په نامه شوی او د لګښت واکې یاد شرکت ته ورکړل شوی حساب ورکولو ته تیار دی. حکومت مرستې چې له برېښنا شرکت سره د مرستې په نامه یو شمېر بهرنیو مؤسسو او یا یو شمېر نړیوالو بانکونو کړي، د لګښت واکې هم له هغو سره وو او حساب ورکول هم د هغوی کار دی. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل په دغه مرستو کې هغه مرستې هم حساب شوي چې نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو یې یوازې ژمنې کړي خو تر اوسه افغان حکومت ته نه دي ورکړي.
برښنا در مدیریت 4 میلیارد دخیل نبوده. یگانه پولی که برښنا
د بویل برښنا شرکت د 4 میلیارد ډالرو په مدیریت کې دخیل نه ده. کومې پیسې چې برښنا شرکت پرې مستقیم مدیریت لري هغه له یوې ولسوالۍ نه تر بلې او له یوه ښار تر بله د برښنا د پراختیایي پروژو لګښت دی. د مالی وزارت چې د برښنا شرکت په نامه د پروژو لپاره د مرستندوی پیسې اخلي، مونږ یوازې د پروژو د پلي کولو د سار مسؤلیت لرو. مونږ هیڅ فزیکی پیسې نه لرو.
ټول پښمن مستقیم فزیکی هیڅ نه ده.
خاغلی غالب وویل له مونږ سره تر 2000 میلادي کال پورې د یو شمېر نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو لخوا د 1.8 میلیارد ډالرو یوازې ژمنه شوې او کله چې د برېښنا شرکت په نامه انتقال هم شي، د لګښت چارې تر ډېره د بهرنیو مؤسسو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا اته میاشتې مخکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې ویلي و چې برېښنا شرکت باید د $4 میلیارد د لګښت وضاحت ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې غړي باری سلام سره له دې چې د برېښنا شرکت د لګښتونو راپور یې قناعت بخونکی وباله، خو وویل چې اوس هم په دغه شرکت کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید لرې کولو ته یې هسې تیزې شي.
پیشرفت شده اما کافی نیست. پروسه توضیح میترها یعنی پروسه
د وویل پرمختګ شوی خو کافی نه ده. د میترونو د توضیح پروسه له پخوا راهیسې جنجالي وه او اوس هم ده. د شرکت د حقوقي جوړښتونو تعدیل اوس هم د برېښنا د خدمتونو له قانون سره سم نه دی. همدارنګه د فروشاتو پالیسي او د برېښنا شرکت ګڼ خدمتونه چې باید د برېښنا شرکت د خدمتونو د تنظیم له قانون سره سم وای، په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
د یی قسمت پیشرفت نشده.
خود برېښنا شرکت وای چې د برېښنا د تولید واردولو او متوازن توزیع لپاره لنډمهاله، متوسط او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او شته ستونزې به په وار سره یوه په بلې پسې هوارې شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له آزادي راډیو واورئ.
د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو له تیرې شپې راهیسې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو ته دغه راز ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اووښتې ده. د ولی ویان رسنیو ته ویلي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي او دوی نه دي توانېدلي چې خپلو اهدافو ته ورسېږي. حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیم تماس کې دی له غزنی. تاثیر صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ جګړه پای ته رسېدلې ځکه چې مخکې د خال خال ډزو ژغونه اورېدل کېدل.
سلامونه ګران همکار، تاسو ټول د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه جګړه چې تیر شپه د شپې شاوخوا دولس بجې پیل شوې وه او د سهار تر اوو شپږ نیمو بجو پورې ډېر په شدت سره دوام وکړ او اوس هم جګړه خال خال دوام لري. شاید تاسو اوس هم د ډزو ژغونه اورئ، اورېدونکي هم اورئ. کله چې ما د امنیتي ځواکونو سره یا هم دولتي چارواکو سره خبرې وشوې، هغوی ویل چې په ښار کې جګړه کنټرول شوې ده، خو د ښار دغه ښاري کمربند چې کوم ده په هغه باندې اوس هم جګړه روانه ده او خال خال ډزې کېږي.
تاثیر صاحب، د جګړې د تلفاتو په اړه څه ویل شوي دي؟
کله چې ما څه شېبې مخکې د امنیا قومندانۍ ته زنګ واهو، له بده مرغه چې ځواب یې رانه کړ، خو کله چې ما د ولایت له ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې تر دېرشو پورې وسلوال طالبان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او وو امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. دوی ویل چې په دغه جګړه کې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه دا چې د دې په خبره باندې چې د طالبانو ځینې عوانه نه دي او د ولسي خلکو په کورونو باندې لګېدلي دي. خو کله چې ما ځینې عیني شاهدانو سره او یا په ساحو کې ځینې خلک دي هغوی سره د ټلیفون په اړیکه باندې خبرې وسوې، هغوی دا هم ویل چې ځینې هغه پوستې چې د ښار کمربند کنټرولي هغه کمربندي پوستو باندې ځینې پولیس وژل شوي دي او یا هم ځینې تسلیم شوي دي او هغه پوستو ته ورونه چول شوي دي. نو طبعا که ورونه چول شوي نو بیا هغه پولیسو ته مرګ ژوبله رسیږي. تازه جزئیات تر اوسه پورې د مرګ ژوبلي ځکه نه دي راټول شوي یا راکړل شوي چې تر اوسه پورې هم د ښار خلک په کورونو کې بند پاتې دي او څوک وتی نسی.
تاثیر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې حمله پر کومو مرکزونو شوې ده دقیقا؟
یو خدای چې د ښار په ټولو کمربندي پوستو باندې بریدونه شوي دي. پی آر سي ده، د ښار ځینې نورې پوستې دي په هغوی باندې. خو د دې تر څنګ چې ډېره شدیده جګړه وه، هغه د ښار په امنیه قومندانۍ باندې وه چې دغه جګړې دغه د ښار چې دا کوم عوانونه مواننه لګېدلي دي، دغه تلفات هم له دې وجه کېږي چې ډېره شدیده جګړه پر قومندانۍ باندې وه او نور پوسټو باندې مستوی ده.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر وچی په غزنی کې د رواني جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو هم د دې جګړې د دزو ژغونه اوریدل ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو تمرک جوړل او شته ده، خو دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی. د ولی وین رسنوي ته ویلي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو د وسلوالو حمله په شا تمبولې دي. تاسو ازادي رادیو ته ورجې است.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې سرتیري وایي چې وسلوالو طالبانو اوربندې ټول لارې بندې کړي او دوی په یو کم کې ماسره پراته دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو دغه کلابندو سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کر شوول چې د دې په یاد ولسوالۍ کې یوازې یو کمپ د ولسوالۍ ودانی او بازار په لاس کې لري، خو نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه سرتیرو غوښتنه کوي چې دغلته دي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وسي او اضافي سرتیري جوړ ته واستول سي.
دلته پوسټي مو سي نه ستانو دلته موږ کراته کراته ویل د چورا پولیس ترست کومال شي مې سران امنیت ملي کومال شي
څونه وخت کېږي انده دې ته چې رسیدې کې نه کې دې نه مخکې مو اوس پوسټي د لږه له اوس د کوم بل ځای نه کومه کړې شي خالي د کوم په ورسوالې په شوکو ټول طالبان کې
وزارت پورې دا پیشنهاد کړی تر کورډوره چې نن تا به نظام عملیات شروع شي دا راته پولیس ته پرسونل ولیکي، امنیت ملي ته پرسونل ولیکي، اردو ته ولیکي. دا خو پرسونل غواړي وروره چې باید موږ پوسټا ځای په ځای کړو، خو دلته خو ناپاره وایي څومره پرسونل موږ نه لرو. دا خو غټه جغرافیه دی، ته خاص روزګان نه دلې چې یو غټه منطقه دي. دا غوښتنه زموږ هر همېشه شوې دي چې د پوسټ نه چې وروره دلته باید عملیات شروع شي. باید عملیات هغه پخوانی پوسټ چې څه په څیر دي ټول
دغه سرتیري وایي په ولسوالۍ کې له ولسوال او امنیت کمانډان څخه نیولې هیڅ دولتي مامور هم شتون نه لري. یا سرتیری غوښتنه کوي چې اکمالات ورته وسي او خوراکي او غیر خوراکي توکي دي ورته وروړل سي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي هم ورته څرګندونی لري او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي محمد هانی پانیپی ازادي راډیو ته داسي وویل.
طالبان په لاس کې دي او کمپ د ولسوالۍ مسله ده او بازار بند دی، خلک تک راتګ نه کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیواله مسولین سره هم خبرې وکړي، خو لا پوره هڅه سره بیا هم بریالی نسوه. د ملي دفاع وزارت مسولین بیا د سرتیرو دغه خبرې ردوي او وایي چې یادې ولسوالۍ ته وخت پر وخت اکمالات کړي او په خبره یې چې اوس هلته وضعیت عادي دی. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد ردمنی شازادی راډیو ته داسي ویل.
داسي چې بعض خلکو یې هغه سندي مونږ هم اکمالات د شپږ میاشتې اجرا کړي او هم اوس زمونږ الوته کې یعنی چورلکی حالت زی او تور متداوم خپل اکمالات کې نه پوهیږم چې ولې بعض خلک فقط غواړي چې په تلیفونو کې ځان خوښ کړي.
په خاص اورزګان ولسوالۍ کې دغه کلابند سرتیرو د غراز ازادي راډیو ته ویل چې لکیرو درې میاشتې راځي ورته هیڅ اکمالات هم نه جسیوي او وسې ټول خوراکي توکي خلاصوي او وچه ډوډۍ خوري. د زیاتویچ په مرچل کې ورسره وجلسوي او ټپي ملګری هم ورته په میاشتو پراته وي، خو اکمالات نه کیږي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د هر ماشوم لپاره اونیس پروګرام هم د دې خبرونې یو برخه جوړوي. اوس به فرشته جلال زیره ته وایي چې د نړۍ مطبوعات او د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان او یمن کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په اړه د امریکا د پوځ کړنلارې ته کتنه کړې ده. دا مقاله پاول پیلر لیکلې او په دې پیل شوې چې په وروستیو دوو لسیزو کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه د سمندر د پورې غاړې په هیوادونو کې د امریکا د ټولو پوځي ماموریتونو اصلي دلیل بلل شوې ده. خو په زیاتو مواردو کې د مبارزې نړیوال تروریزم د کمزوري کولو پر ځای پیاوړی کړی دی. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د امریکا پوز لولس کلونو رئیس په افغانستان کې لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په نوم پوځي ماموریت ترسره کوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د لیکوال په باور په پاکستان کې تغذیه کیږي جنګیږي خو په اصل کې لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په تړاو د امریکا هغه دشمن چې نړیوال اړخ لري د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش دی د نېشنل انټرست د دې مخالې لیکوال په پای کې لیکلي له داعش سره په دښمنۍ کې طالبان ګټور تمام سوي په وروستیو کې طالبانو په جوزجان کې د داعش وسلوالو ته زیات تاوان ورساوه د مقالې لیکوال وایي په جوزجان کې د داعش وسلوالو د جګړې د شدت له امله ماته وخوړه او په دې ماته کې پیسو رول نه درلود وال استریت جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر کاروبار د امریکا د هوایي حملو د موثریت په اړه مقاله خپره کړې او سرلیک کې دی د طالبانو د قاچاق د کمولو لپاره د امریکا هوایي حملې ناکامې شوې په مقاله کې لیکل شوی چې د امریکا پاو له نهو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو هوایي حملې کوي خو نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو سوداګري ته چې طالبان میلیونونه ډالر ورباندې ګټي جدي تاوان ورسوي وال استریت جورنال ته د وینا د ملاتړ لپاره د امریکا د پوځ ارقام هم خبره کړې دي د امریکا پوځ ویلي چې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر تقریبا 200 مرکزونو یې حمله کړې دي په دې حملو کې وسلوالو طالبانو ته تقریبا 46 میلیون ډالر تاوان رسیدلی چې د وال استریت جورنال د دې مقالې په حواله د هغوی د ګټې څلرمه برخه هم نه ده امریکایي چارواکي باور څرګندوي چې وسلوال طالبان د خپل لګښت 60% د مخدره موادو له قاچاق ترلاسه کوي خو وال استریت جورنال په دې مقاله کې د امریکا د پوز د مرکزی قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل دا وینا هم خبره کړې ده چې وایي موږ هغه هدف ته چې غواړو نوې رسیدلی خو پر سم لور روان یو
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل سیمه کې لیکلي پرون په ځاځي او ارزیو ولسوالۍ کې د یو ماین په چودنه کې و ملکیان وژل سوي چې ماشومان هم پکې شامل دي عبدالواحد مدقیق له لوګره په لوګر کې د اوبو کموالی خلک اندېښمن کړي نعمت الله عزیزي لیکلي چې د ننګرهار په زیات دولتي ادارو کې رئیسان حضور نه لري دفترنی لیکلي چې په پلچرخي کې لسګونو بندیانو غذایی اعتصاب کړي او عزیز خان توخي له هلمند لیکلي چې موږ د هلمند خلک له جګړې ستړي یو غواړو
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې چوترې اوسیدونکو چې په لاندې نهار ولایت نه تماس کیم د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د پاکستان کومي سفارتخانی دی او د مریضانو لپاره او د مشکلاتو لپاره مونږ ته پاکستان سفارتخانی ایزه لګی په هغه ایزه کې ډیر زیات ستونزې دي لکه ستونزې دا دي یو ورته کمیشن کار پیسې اخلي بل ورته هلته مونږ نه 3000 اچانه 4000 اچانه 5000 اچانه پینځه سوه خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونو چارواکي د دغه ایزې په باره کې پیسې یا ټیکس یې ولګي که 1500 وي که زر وي که یو نیم زر وي هغه پیسې معلومې کړي او خلک ورځي خپلو مشکلاتو دپاره پیسې ورکوي او وسیزه ورته لګوي ځکه ځې کې مریضان دي کونډې دي خلک ضرورت لري مشکل لري دوی چې 2000 د سره وای درې راشي درې وای 3000 راکا او د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د ما غږ اوریدلې وي او دغه مشکلات مونږ ته حل کړي والسلام
السلام علیکم زه عبد الوسیل کو زید زابل ولایت څخه تاسو ته سوالی خبر کوم مو شو سوالی شکل کې کوم دي دواوی چې د خپل خرڅې په کیږي نه غواړي تا دي یعنی نو څه نو زما د توهنده وزارت صدا هله چې مو شو سوالی کې د مخبو مخبو نو نو څه مخبو نه یې یاد کې او چې کوم دي جو چې په مخکینه والی شرابل مو سوالی ته دعوه دایل مترو چې د وته ته کې نو مخبو نه جو کوم خو هغه هیڅ کار نه دی کړی مجاز سلام علیکم سردار ولید احمد صحه اورا د هلمند پمبو فابریکا چې و د داوود بابا د وخت در شاو د وخت څخه تر اوسه پرې په حاله ونه وست د دې سال د وخت بیا د کرپونی ستر وخت پرې هیڅ څنګه نه ورته څه موږ کوم په نیمه کې مات باندې شخصي شرکتونه غني سي نو موږ له دغه کې د پمبو فابریکا په حاله کې هلمند کې د هلمند ولایت ډیر زراعتي د پمبو ډیر زراعت لري
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته
د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون د تدارکاتو ملي کمیټې په کنفرانس کې دا خبره وکړه. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. پرون په هرات کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او دولس نور ټپیان کړي دي. پاکستان په پا پم کې لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبري اجنس ته یوه پاکستاني چارواکي کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا په پلان کې لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضايي ځواک جوړ کړي. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په بمباری کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. او د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د سر ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د وروستیو موندنو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د سر اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د وی فعالې د مارک مسؤل دی. اوګل سفر مرادوه له ازادي راډیو سره هم منظمه همکاري کوله. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام. د کندز تخار د لوی لار مسافر او موټر چلوونکو وایي چې پر دې لار اوسم وخت نه وخت وسلوال راوځي او په خپل اهداف پسې ګرځي چې د مسلې خلک اندیشمن کړي دي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز تخار پر لوی لارې لا هم امنیتي ستونزې او ګواښونه موجود دي. هغه شمیر خلک او موټر چلوونکي چې د کندز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر دغې لوی لارې د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب او سکون احساس نه کوي، ځکه وخت ناوخت د دغې لارې پر بیلابیلو سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشه کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. دغه خلک وایي چې دولت باید د دغې لارې په اوږدو کې غیر فعال امنیتي پوسې بیرته فعاله کړي او برسیره پر دې د نوموړې لارې شاوخوا کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاک کړي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. سخیدات او غیرت خان د کندز تخار د لوی لارې امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ځینې وختونه وسلوال سرکونو ته راوځي، خلک درس پړي او دوی تلاشي کوي. دا د اوسیدونکو او د مسافرینو لپاره یو لویه ستونزه ده. زموږ غوښتنه بیا هم له امنیتي ځواکونو نه دغه ده چې د امنیتي پوستو په ډیرولو سره او د امنیتي تهدیدونو په له منځه وړلو کې په دې برخه کې ګام پورته کړي.
ښه صحیح وینو چې په 500 متري کې موټر درې تلاشي کوي په اوسې ته سي راځي سي اور راغه هغه دولتي کسان دي چې مخالفینو ونیول وسي وزن یې هغه وایي د موږ مسؤلیت نه ده، موږ ته بالا جاینا امر وسو منګ به اقدام وکاو. نو څو دوی اقدام کړي دغه پوسکه بسلی
دي. دوی په وینا چې پر دغه لارې امنیتي ګواښونه د کندز خان آباد په سیمو کې موجود دي، چې ډیری وخت وسلوال مخالفان د سرکې ناو دکان ادم خان، خوجه پسته، نیک پای، ملرغي، جرګزر، لودین او د باغ مری په سیمو کې په لوی لارې تراوزی. محمدین او عرفان احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت نه مختنه ده چې د دې لوی لارو قندز بغلان، قندز خان آباد، خصوصا قندز خان آباد لوی لاره کې امنیت لږ زر تامین کېدل خاطر 90% دا لاره طالبانو په ولکه کې ده او موږ له حکومت غواړو چې په دې راستا کې جدي توجه وکړي.
لارې مسؤلی نه دي ټولې لارې او هر لحظه چې وسلوال مخالفینو غواړي هر دقه چې غواړي سرکو ته راوتلی شي، خپل ټارګټ بیولی شي ځان سره او هر څه چې غواړي کوي. هیله مدار چې دغې لارو امنیت جدي وساتل شي.
خو له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم ترځای دی خلکو شکایتونه مني او زیاتوي چې دغه لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوسې فعال دي او برسیره پر دې د امنیتي ځواکونو ګرځنده ګزمې هم جریان لري تر څو کوم امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی وایي چې دوی په نږدې راتلونکو کې د دغه لارې په اوږدو کې یو شمېر نوي امنیتي پوسې جوړوي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی ځکه له څو کالو راهیسې مسافران او موټر چلوونکي پر دغې لویې لارې د شته نامنو او ګواښونو له کبله شکایتونه کوي. خو د دوی په وینا چې لا تر اوسه پورې د دغې لارې امنیتي وضعیت ته په جدي توګه رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروگرامونه په هم دی خبرونه کې اوریدل سي د هر ماشوم لپاره او کور کلی خو تر دوغو پروگرامونو مخ کې یو بهرنی مسأله چیړو. د امریکا مرستیال ولسمشر د دغه هیواد د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه په څرګندونو کې د روسي او چین له اړخه د فضایي ګواښونو یادونه وکړه. امریکا پلان لري چې تر 2020 د دې کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې اوریدلی سئ.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبې په ورځ په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل یو مهم عنصر دی.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated
Mike Pence وایي دواړه چین او روسیه د مځکې د مدار پر شاوخوا ډیر پیچلي تخنیکی فعالیتونه کوي چې کیدای شي دوی ته دا وړتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضایي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضایي سیستم ته یو بې سابقې خطر پېښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګ د توغندیو په هغه بڼه ډیر لګښت کوي چې هایپرسونیکی بولي او په یوه ثانیه کې 5 میله واټن په داسې ټیټه ارتفاع کې وایي چې احتمال لري زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ونوي. په حقیقت کې چین تیره اونۍ ادعا وکړه چې لومړنۍ هایپرسونیک وسیله یې اسمویلې. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي اوسي او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه دا مهال له پاو سمندري ځواکونو، هوایی ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاشت کې د فضایي ځواک د جوړېدو امر ورکړ څو د امریکا پوځ وکولای شي فضایي ګواښونو په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنگټن د اعلان ټکان ورکوونکی بللی و او تورې پورې کړی و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي. د امریکا د فضایي ځواک جوړیدل باید د دې هیواد کانګرس تایید کړي. دغه ته یو شمیر استازو لا دمخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به لومړنۍ غوښتنه د 5 کلونو لپاره 8 میلیارد ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضایي دفاع ډیر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې ترسره کیږي. دغه ته یو شمیر پوځي افسرانو ویلي د ځنګړي فضایي پوځ جوړول به بې ضرورت لګښت او بل اخر به ځای جګړو ته لار هواره کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زه خفیری نغمه د آزادی رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریا په هیله یم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خبری است چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومان ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کوم سن واده کول ماشومان له کوم ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راته ووایې چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کوم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې د